السلام علیکم د مازیګر څلور بجې سوی دا خبرونه یو ساعته ده نن یکشن بده د کب یوهود لومړی نیټه د فبروري میاشتې شلمه خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکنن هاوتفیلد وایي هیواد یې پر دې غور نه کوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني اغلی هاوتفیلد پرون شنبه د مونشن په امنیتي کانفرنس کې د وینا پر مهال وویل چې ناروې نه غواړي د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني ناروې تیره میاشت د طالبانو یو پلاوی پر بیلابیلو مسایلو د لپاره اوسلو ته وربللی وو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي ستر له نن څخه د ښوونځیو 1,40,000 ښوونکو ته د عاجلو معاشونو ورکړه پیل کړه د افغانستان لپاره د یونیسف استازي محمد ایوبا نن په خپل ټویټر کې لیکلي دوی دا کار د دې لپاره کوي چې د نجونو په ګډون په میلیونونو ماشومانو ته ښوونځي ته د تګ زمینه برابره سي ټاکل سوی د فرانسې او روسیې ولسمشران ایمانویل ماکرون او ولادیمیر پوتین نن پر ټلیفون د اوکراین پر سر د ولاړ سوي کړکیچ په اړه بحث وکړي دا خبرې داسې مهال کیږي چې لویدیز قدرتونه وایي روسیې پر اوکراین بشپړې جګړې ته چمتووالی نیولی خو روسیا دا تورونه ردوي بلخوا د اروپا د امنیت او همکاري سازمان یوه څارونکي ماموریت ویلي د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو او اوکراین د پاوز ترمنځ له نافظه اوربند څخه 1,500 وارې سرغړونې سوي دي د امریکا د عدلیې وزارت ویلي یو پاکستانۍ د محکمې لخوا د درغلیو او جعلکاریو په تور په 12 کاله بند او 8,000,000 ډالرو جریمې محکوم سوی دی د متحده ایالاتونو د عدلیې وزارت په وینا دې سړي چې محمد عتیق نومیږي د پیسو په سپینولو او روغتیایي جعلکاري کې لاس درلود ویل سوي چې عتیق تر شلو زیات روغتیایي شرکتونه په کنټرول کې لرل او د درملنې په جالي دعوو یې 40,000,000 ډالر ترلاسه کړي وو او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود وایي سره له دې چې له ایران سره د سعودي د خبرو په تیر پړاو کې د پام وړ پرمختګ ونوسو تیار دی چې له تهران سره پنځم پړاو مخامخ خبرې وکړي ال سعود چې پرون د جرمني د مونشن امنیتي کانفرنس ته وینا کوله هیله څرګنده کړې چې د ایران له خوا به په سیمه کې د نوې تګلارې د موندلو لپاره جدي لیوالتیا وي ایران تر اوسه پورې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښوولی د دې ترڅنګ د زینو راپورونو تفصیل هم په دې خبرونه کې اوریدلای شئ که څه هم هیڅ هیواد د طالبانو اوسنۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې خو دوی ادعا کوي چې له نړۍ سره د یو رسمي تعامل په چوکاټ کې مخته ځي
ډیپلوماتیک تماس لپاره لاره هواره سي افغانستان نظام په رسمیت ومنل د نړۍ په موضوعاتو کې مطرح او مسؤل جهت په توګه باندې وپیژندل شي
ښوونکي د یونیسف د هغې پرېکړې هرکلی کوي چې د دولتي ښوونځیو ټولو ښوونکو ته د 2 میاشتو لپاره نقدي مرستې ورکوي ځینې افغانان د پاکستان د ویزو د ورکړې په بهیر کې له ستونزو شکایتونه لري د بریتانیا صدراعظم وایي چې روسیې په اروپا کې تر ټولو لویه جګړه پلان کړې ده خو روسیا دا تور نه مني دا هم وایي چې په چین کې نن د جرمني اولمپیک لوبې پای ته رسیږي د نورو مسایلو تر څنګ د ورکو اجزانو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي راډیو ته غوږ یاست ورزو د دې خبرونې راپورونو برخه ته که څه هم هیڅ هیواد د طالبانو اوسنۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې خو دوی ادعا کوي چې له نړۍ سره د یو رسمي تعامل په چوکاټ کې مخته ځي طالب چارواکي وایي د یو رسمي او مسؤول حکومت په توګه یې د پیژندنې لپاره هڅې روانې دي خو د طالبانو له دې هیله مندۍ سره سره تازه د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکنن هاوتفیلد د مونشن یا مونیخ امنیتي کانفرنس ته ویلي د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې ته لیوالتیا نه لري جزئیات په دې راپور کې
له شپږ میاشتو زیاته موده وشوه چې طالبان په افغانستان واکمن دي خو نه د کورني مشروعیت په اخیستو بریالي شوي او نه یې نړیوال رسمیت ترلاسه کړی دی خو بیا هم طالب چارواکي وایي له نړۍ سره هغه تعامل لري چې د رسمیت پیژندنې په پایله کې منځته راځي د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او د دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې رسمي تعامل یوازې پر راشه درشه او راکړه ورکړه پورې محدود وي
اسلامي امارت هڅه کوي چې تفاهم رامنځته شي زموږ هر ځلې بهرني سفرونه او دلته په کور دننه د بهرنیو راتګ هغه همیشه د موضوعات له ځان سره لري چې ډیپلوماتیک تماس لپاره لاره هواره سي افغانستان نظام په رسمیت ومنسي او د نړۍ په موضوعاتو کې د مطرح او مسؤل جهت په توګه باندې وپیژندل شي
که څه هم ښاغلی مجاهد ډاډ ورکوي چې ژر به یې حکومت رسمیت پیدا کړي خو تازه د ناروې د بهرنیو چارو وزیر یې له دې کار انکار کړی انیکین هویټفیلد په مونیخ کانفرنس کې ویلي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته لیواله نه دی او دا کار به ونه کړي. ناروې هغه هیواد ده چې روانه میاشتې د طالبانو ځنیو افغان سیاسینو، معترضو میرمنو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د یوې غونډې کوربتوب هم وکړ، چېرته چې عمران د بحث یوه موضوع د طالبانو د اوسني نظام مشروعیت و. خو د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي ځینې هیوادونه د خپل منځي نزاکتونو له امله دې ته چمتو شوي نه دي چې د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې اعلان وکړي. د طالبانو اوسنی حکومت له پیل ډېر هیله مندو چې شاید له واکمنېدو سره سم یې ډېر ژر یو شمېر هیوادونه د رسمي حکومت په توګه ومني، خو لایې دا هیله یوازې د هیلې تر بریده پاتې ده. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پریکړه آن هغو هیوادونو هم لانه ده کړې چې دوی ته ډېر نږدې وو او له واکمن کېدو وړاندې ورسره خورا نږدې اړیکې درلودې. د امریکا متحده ایالاتو هغه مهال چې په افغانستان کې د طالبانو او مخکینی جمهوري نظام ترمنځ جګړه روانه وه خبرداری ورکړی وو که طالبان په زور واکمن شي له سختو بندیزونو او د نظام د عدم مشروعیت له ننګونې سره به مخ شي.
عمردل که څه هم یوه هیواد د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دغه ډلې ادعا کوي چې له نړۍ سره د یوه رسمي تعامل په چوکاټ کې مخته ځي. د طالبانو له دې هیله مندۍ سره سره تازه د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې ته دوی لیوالتیا نه لري. په جرمني کې له میش تحلیلګر توریالی زازي څخه مې د امریکې په کل کې پوښتنه وکړه چې د طالبانو هیله مندۍ څومره مواجه ده.
اصلی ستونزه دلته ده چې زمونږ د هیواد او د طالبانو د رسمیت پیژندلو په هکله د سیمې هیوادونه او نړۍ خپل سیاسي او اقتصادي اهداف لري. که چېرته دغه دوه ستونزې د شتون ونه لري، د طالبانو حکومت دوی په رسمیت پیژني. بله دا ده چې لوی خنډ د طالبانو حکومت رسمیت پیژندلو لپاره د سیمې هیوادونه په راس کې پاکستان ده، چې همیشه زمونږ د هیواد او د ولس پر وړاندې ستونزې جوړوي، د نه رسمیت پیژندلو هڅې کوي.
ځل چې تاسو د پاکستان یادونه وکړه، خو برعکس په نړیوالو سټیجونو کې د لوړ پوړو پاکستاني چارواکو څرګندونې د طالبانو په پلوي بلل سوې دي. دوی په وار وار له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې بلاخره باید واقعیت ومني او له طالبانو سره تعامل تکشيني.
زما له نظره پاکستان دا حق نه لري چې زمونږ د هیواد او د ولس استازیتوب وکړي. افغانستان ډېر زوړ هیواد ده نظر پاکستان ته. او بله دا ده چې که نړیوال غواړي چې واقعا د افغانستان ستونزه حل کړي، دوی کولی شي د طالبانو مشرتابه د امنیت شورا ته یا د اروپایي ټولنې ته وغواړي او پوښتنه دې ترې وکړي چې د دوی رسمیت پیژندلو لپاره څه شیانو ته اړتیا لري. واقعیت دا ده چې اوس دې د نړۍ هیوادونه کامل متحده که ناتو ده د افغانستان دې پرېږدي چې خپل ارامه ژوند وکړي.
بل اجازه صاحب، تاسو د نړیوالو یادونه وکړه، بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو ویلي که طالبان غواړي په رسمیت د دوی حکومت وپېژندل سي، ځینې مسایل باید ومني چې د ښځو او نجونو د کار او تعلیم حقونو ته درناوی، د اقلیتونو د حقونو رعایت. څه فکر کوي چې طالبان ولې حاضر نه دي چې دغه مسایل ومني؟
زما له نظر تر څو چې ما اورېدلی دوی خو په خپل هم دغه ښاغلي مجاهد اعلان وکړلو چې موږ په راتلونکي کې د جنکي مکتبونه پوهنتونونه ټول پرانیزو، اجازه ورکوو. دا د ګرمسیرو ولایاتو ټول مکتبونه د جنکي مکتبو ته اجازه ورکړې او دوی لا شپږ میاشتې کېږي چې واک یې ترلاسه ده. که ته نړیوال دونه مینوال وي، لومړی دی دا چې دوی غواړي چې مشارکت ملی حکومت جوړ کی. زما له نظره لومړی دی دغه نړیوال که واقعا دی دیموکراسي او دی بشر دی حقوقو مدافعین وی، لومړی دی هغه پوخانی جنگی جګسالاران، هغه چې دی هیواد زمونږ دی ولس دار و مدار او شیرازه غلا کړی ده، هغه دی دوی نړیوال محکمې تر وسپاري او بیا دی مشارکت ملی حکومت غوښتنه د طالبان نو کی. دا هم یو لوی ستونزه ده چې نړیوال په ښکاره توګه نه وایي.
په جرمني کې میش د سیاسي مسایلو شننکه توریالای ځاځای و چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې پر مسالې را سره خبرې کولې. په تازه مورید کې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوی د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته لیواله نه دي، خو طالبان وایي چې دوی له نړۍ سره د یو رسمي تعامل په چوکاټ کې مخته روان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې ځینې ښوونکي د یونیسف ادارې د مرستو د تازه اعلان هرکلی وکړ. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د دولتي ښوونځیو ټولو ښوونکو ته د دو میاشتو لپاره نقدي مرستې ورکوي. د ادارې ویلي چې هر ښوونکي ته به د میاشتې $100 ورکوي. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي هڅې روانې دي چې د مرستو دا لړۍ د یو کال لپاره وغځیږي. دا هم په دې اړه تفصیل
په هغه خبر پاڼه کې چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق یا یونیسف د یک شمې پورس خبره کړه راغلی دی چې اروپایي ټولنه په افغانستان کې 1,940,000 ښوونکو ته د دوه میاشتو لپاره نقدي مرسته ورکوي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې یونیسف او نور همکاران یې د دولتي ښوونځیو له ټولو ښوونکو ملاتړ کوي. په همدې خاطر په جنوري او فبروري میاشتو کې له دوی سره د مرسته کوي. په اعلامیه کې راغلی چې د ټولو دولتي ښوونځیو، تخنیکي او مسلکي مرکزونو او د ښوونکو د روزنې مرکزونو ښوونکي او استادان په دې پروګرام کې شامل دي. په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د یونیسف ادارې د استاذ محمد ایوبیا له قبله ویل شوی دي د ښوونکو د معاشونو په برخه کې له څو میاشتو بې ثباتي وروسته خوشاله یو چې د افغانستان د دولتي ښوونځیو ښوونکو ته د اضطراري ملاتړ زمینه برابروو. نوموړي ویلي یونیسف اداره $250 میلیونه اضافي ډالرو ته اړتیا لري چې د افغانستان له ښوونکو اوږدمهاله ملاتړ وکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي د دې وزارت او یونیسف ادارې د تفاهم پر بنسټ ښوونکو ته د یونیسف ادارې لخوا د دو میاشتو لپاره مرسته کیږي. د وزارت د نشراتو رئیس عزیز احمد ریحان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
بلاخره توافق ته ورسېدو چې د دوه میاشتو لپاره به یونیسف د هر معلم ته د میاشتو $100 ورکوي او زیات امیدواري موجوده ده چې دغه پروسه یو کال ته وغځیږي.
ریحان وایي د یونیسف ادارې مرسته شوې پیسې به ښوونکو ته د بانکي حسابونو له لارې حواله شي او دوی کولی شي له بانکونو یې ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړه چې تر دې دمه دوی د یونیسف ادارې شوې مرسته 40,000 ښوونکو ته د بانکي حسابونو له لارې ورلېږلې ده. په افغانستان د یونیسف ادارې مرسته د ښوونکو له هرکلی سره مخ شوې ده. دو ښوونکو شهناز او سهیلا ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر یو ښه اقدام دی. موږ ټول معلمین د اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو، هیله لرو چې دا کومکونه ډېر شي.
ما بسیار خوش هستیم که یونیسف
موږ ډیر خوښ یو چې یونیسف ادارې له موږ سره مرسته وکړه. تر اوسه پورې موږ ته د لینډۍ او مرغومې میاشتې معاشونه نه دي راکړل شوي. خدای دې وکړي چې دا مرستې دوام وکړي،
دوام داشته باشه.
له ښوونکو سره داسې مهال د یونیسف ادارې د مرستو لړۍ پیلېږي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د بشري او اقتصادي بحران له رامنځته کېدو سره طالبان تر اوسه په دې نه دي بریالي شوي چې په منظم ډول دولتي کارکوونکو ته معاش ورکړي. له دې مخکې د طالبانو د مالي وزارت ویلي وو چې د وري یا حمل میاشتې له پیله به دا بهیر منظم کړي.
ځینې عام افغانان د پاکستان د ویزو د ورکړې په بهیر کې له ستونزو شکایت لري. دوی وایي چې په میاشتو میاشتو ورته ویزه نه ورکول کیږي او ادعا کوي چې د بیړنیو ویزو لپاره کله کله مجبوره سوي چې پیسې هم ورکړي. په کابل کې د پاکستان سفارت دا ادعا ردوي.
په کابل کې د پاکستان سفارت له څو میاشتو راهیسې د ویزو د ورکړې بهیر د چټکتیا په موخه آنلاین کړای، خو یو شمېر عام افغانان اوس هم شکایت لري. د کابل ښار یو اوسیدونکي لطف الله بهیر ازادي راډیو ته وویل د ناروغ پلار لپاره یې ویزه اخیستې، خو اوس د کورنۍ د نورو غړو لپاره ویزه نسی ترلاسه کولای.
هغې که خو ډېرې ستونزې وګاللې، اوس ۵۵ کسانو ته غواړم چې ویزه ترلاسه کړم. ایجنسیانو والا $100 ان تر $150 پورې ویزې پیسې غواړي. د یوې ویزې په سر هم 3 میاشتې نه.
لطف الله وایي د آنلاین ویزو لپاره یې هڅو او انتظار کومه نتیجه ورنکړه، نو ځکه یې سیاحتي شرکتونو او ایجنسیو ته مراجعه کړې. د جلال آباد ښار اوسیدونکی عثمان بل افغان دی چې د پاکستان ویزې ته اړتیا پېښه ده. دی هم له زیات انتظار ستړی ښکاري.
د پاکستان ویزې د لپاره سخته اړتیا لرو، چون مریض لرو. مریض غواړو چې پاکستان ته ویزه ډاکټرانو جواب راکړي. د ویزې د لپاره ډېر وخت کېږي انتظار باسو. زموږ نه راوځي نه آنلاین بڼه نه داسې بل داسې هغه پخوا به چې وه پلین به ودرېد، هغه سیستم اوس نشته.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته کابل ته د دریو لوړپوړو پاکستاني چارواکو په سفرونو کې د طالبانو حکومت سره ژمنې سوي وې چې دوی به افغانانو ته د پاکستان د ویزو بهیر چټک، آسانه او پراخوي. طالبان هم مني چې دا ستونزې په خپل ځای پاتې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ستونزې د پاسپورت د ویزې په برخه کې ستا پاکستاني ویزې په افغانستان کې ویوارې دوی ویل چې خلاص شوي دي، نورې راځي او څه ستونزې ستا. خو بیا موږ تماسونه بار بار نیول سي دا ستونزې حل شي، خصوصا د مریضانو په برخه کې او سهولتونه ایجاد شي.
د دې ستونزو په اړه مو په کابل کې د پاکستان سفارت چارواکي وپوښتل. د دغه سفارت د رسنیو د برخې قونسل طاهر نواز ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د پیسو په مقابل کې ویزو د ورکړې دا رد کړه. ښاغلی نواز لیکلی دوی یعنی ویزا غوښتونکي په غوښتنلیک کې غلط معلومات ځای پر ځای کوي، له همدې امله د ځنډ لامل ګرځي. کله چې دوی ته بیا برېښنالیکونه واستول سي دوی هیڅ ځواب نه ورکوي. خو عام افغانان بیا ادعا کوي چې د ویزې د ورکړې د بهیر دا ځنډ د دې لامل سوی چې کمیشن کارانو ته د ویزو د اخیستو لپاره پیسې ورکړي. د یادونې وړ ده چې اکثر افغانان پاکستان ته د روغتیایي ستونزو او درملنو لپاره ځي.
آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سی او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سی. د ټویټر پته ده پی آزادی رادیو.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې 15 دقیقې او 10 ثانیې دي. اوس هم یو نړیواله مسأله څېړو. د برېټانیا صدر اعظم وایي روسیا له 1945 میلادي کال وروسته په اروپا کې د تر ټولو لوی جګړې د پلان په حال کې ده. پر روسیې دغه تورونه داسې مهال لګول کېږي چې د امریکا د حکومت د تازه اټکل له مخې مسکو د اوکراین پولې ته څیرمه تر 190,000 پورې سرتیر ځای پر ځای کړي دي. تفصیل له اسدالله لودین.
د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي شواهد ښیي چې روسیا په اروپا کې له 1945 میلادي کال راهیسې د تر ټولو لوی جګړې پر پلان بوخته ده. جانسن د مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې له بي بي سي سره په یوه مرکه کې ویلي د دغه پلان ټولې نښې نښانې له وړاندې په یو ډول پیل شوي دي. جانسن زیاته کړه استخباراتي معلومات ښیي چې روسیا د داسې یو یرغل نیت لري چې د اوکراین پلازمینه کیف محاصره کړي. د جانسن په خبره خلک باید پر دې پوه شي چې دغه پلان د بشر له ژونده څومره بیه اخلي. د ده په باور دا احتمالي مرګ ژوبله به یوازې اوکراینیان نه بلکې ځوان روسان هم ګالي. پر روسیې دا تورونه داسې مهال لګول کېږي چې د امریکا د حکومت د نویو شمیرو له مخې مسکو په روسیا او ګاونډي بلاروس کې د اوکراین پولې ته څیرمه د 169,000 تر 190,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د برېټانیا صدر اعظم ویلي دوی او امریکا به په ګډه د روسیې د پاونډو او ډالرو د سوداګرۍ کمپاین ودروي. هغه بندیزونه چې د جانسن په خبره پر مسکو به یې اغیز زیات وي. لویدیځو قدرتونو له دې وړاندې هم مسکو تورن کړی چې هر وخت کې ممکن پر اوکراین برید وکړي، خو روسیه بیا دا ردوي او وایي ځواکونه یې اوکراین پولې ته نږدې پوځي تمرینونه کوي. د روسیې د احتمالي یرغل په وړاندې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي هم د چمتووالي خبره کړې ده. د ویلي د اوکراین وګړي هڅه کوي د روسیې له خوا له ورپېخ ګواښ سره سره په ښه ډول خپل ژوند مخته یوسي. زیلینسکي پرون شنبه په جرمني کې د مونیخ امنیتي کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل د اوکراین وګړي به له خپلو شریکانو سره یو ځای یا هم له شریکانو پرته د روسیې په وړاندې د ځان دفاع وکړي. د وویل که نړۍ غواړي له اوکراین سره مرسته وکړي باید دغه هیواد ته جنګي وسلې ورکړي. د همدې ضد او نقیضو ادعاو په ترڅ کې د اوکراین له دونیتسک سیمې څخه روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو د روسیې خواته د ښځو ماشومانو او په خومره کسانو تخلیه پیل کړې ده. دوی ادعا کړې چې د اوکراین پوځ پرې د برید پلان لري، خو کیف دا ادعا رد کړې ده.
او د اسدالله لودین په بل راپور کې اوري چې په چین کې نن د ژمني اولمپیک لوبې پای ته رسیږي او د اولمپیک بیرغ د 2026 میلادي کال ژمنیو لوبو قربانو ته سپارل کیږي. ټاکل سوی راتلونکي ژمني اولمپیکي لوبې د ایټالیا په میلان او کورتیا شهرونو کې ترسره سي. سرجنۍ لوبې د تل په څیر له خبرو جوړونکو پیښو سره ملې وي.
د اولمپیک پر سګنیو ژمنیو لوبو تر ټولو ډیر سیوری کورونا غوړولی وو چې دی وبا ورزشکاران، خبریالان او هم نندارچان او تنظیمونکي محدود کړي وو. ځینو هیوادونو بیا د دې لپاره دغه ژمنۍ لوبې له سیاسي پلوه تحریم کړې وې چې ویل یې چین د بشري حقونو د ټینګښت په برخه کې ښه سابقه نه لري. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې له لویدیځ سره په ناندریو بوختی له خپل چینایي سیال شي جنپینګ سره د پیوستون په هدف د اولمپیک د پرانستې مراسمو کې حاضر وو. د چین په ژمني اولمپیک کې د خبریالانو شمیر هم کم وو او وې نشوي کولای چې د اولمپیکي لوبو له ټولو پیښو راپورونه جوړ کړي. د چین چارواکو د دغه محدودیتونو علت د کورونا ویروس د مخنیوي او کنټرول هڅې بللي، خو ځینې بیا په دې باور دي چې دا اقدامات د دې لپاره کېدل چې خبریالان بې پلوه اطلاعاتو او د اولمپیک سیاسي اړخونو ته له لاسرسي منع کړي. د اولمپیک پر ګډون کوونکو د ځانګړو محدودیتونو له کبله ځینې هغه لوبغاړي د کورونا د مثبتوالي له کبله له لوبو پاتې شول چې له کلونو کلونو راهیسې یې چمتووالی ورته نیولی وو. له دې ټولو بدلونونو سره سره چینایي چارواکو نن وویل چې دوی اولمپیکي لوبې په بریالیتوب سره پای ته ورسولې. د سګني ژمني اولمپیک د جوړولو کمیټې ویاند تهاو ویډانګ وویل دا ژمني لوبې به په تاریخ کې تلپاتې واوسي. د چین لسګنیو اولمپیکي لوبو څخه خپل چین 9 د سرو زرو مډالونه وګټل او دریم مقام ترلاسه کړ. د لوبو اتلولي ناروی د سرو زرو د 1400 مډالونو په ګټلو خپل کړه. دا هغه هیواد دی چې 5.5 میلیونه نفوس لري. جرمني د سرو زرو د 1200 مډالونو په ګټلو دویم او امریکا په اتو هغو څلورم مقام وګاټه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دی برخه ته مزاج ملند هر کله کوم د خصوص مدني فعالانه ورونان دی وختنه کوي چې ځوانانو ته د کاري فرصتونه او د زده کړو لپاره مناسب شرایط برابر شي. دوی په دې هم اندېښنه څرګندوي چې د چارواکو لوري په ګمارونو کې وړتیا مسلک او معیار په پام کې نه نیول کیږي. بل لور ته په خصوص کې ځایي طالب چارواکي وایي د ځوانانو لپاره د زده کړو او کاري فرصتونو په برابرولو دوامدار هڅې کوي. نجیب الله لوخیل نور تفصیل سره.
خوستی مدنی فعالان او رون اندی وای چې د بیکاره یو سالم بوختیا و دنشتون لکبله ګان ځوانان له اقتصادي او رواني ستونزو سره مخامخ شوی دي. د دوی په وینا دا حالت د دې لامل شوی چې ډیری ځوانان بهرنۍ نړۍ په ځانګړي ډول په قاچاقي او له ګواښونو څخه په ډکو لارو اروپایي هیوادونو ته د تګ هڅې وکړي. په خوست کې د یو مدني بنسټ مشر فضل رحمان قانی ازادۍ راډیو ته وویل
په مطلق ډول د ځوانانو بیروزګاری یعنی ځوانان بیروزګاره دي چې له امله یې د ګرش مېر اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، بشري نورین سره مخامخ دي او د دې سره ترڅنګ چې په روحي لحاظ د ځوانانو یو ډول تشویشونه زیات شوي دي، هغه دادي چې په موجوده نظام کې غیر معیاري ټاکنې یا غیر معیاري ګمارنې دي.
خوستی مدنی فعال حبیب کامران وایي کچیرته دلته د ملي یووالي او ملي جوړښت لپاره کار وشي نو ځوانان به په خپل هیواد کې خدمت کولو ته تیار شي.
زیاتره ځوانان بیکاره دي چې د بیکارۍ له امله دوی اړ شوي دي چې ځینې هیوادونو ته هم لاړ شي. په ځانګړې توګه اروپا لپاره ډېره هڅه کوي چې په کچکي لارو اروپا ته ځنونه ورسوي تر څو خپله د بیکارۍ ستونزه له منځه یوسي. د ملي یووالي او د ملي جوړښت لپاره باید داسې کارونه وشي چې ځوانان دې ته هیله مند شي، دلته خپل سرمایه ګذاري وکړي. دوی چې اروپا او نورو هیوادونو تنظیم ډېرې پیسې لګوي، کاغه پیسې دوی دلته په سرمایه گذاری ولګوي، فکر کوم ګټه به هم ډېره وي او د هیواد لپاره به هم دا ستره دی ویاړ خبره وي.
یو بل مدني فعال داود باور وویل تر ټولو مخکې باید د ځوانانو په مخ کې پوهنتونونه، ښوونځي او نور ښوونیز مرکزونه پرانستل شي.
پوهنتونونه د خلاص شي، د زده کړې ځایونه چې دي دا باید بیرته فعال شي، زر تر زره دې په دې باندې کار وشي. بل دغه دی چې د ملا او د کاري د عمومي هیڅ پارک باید ونه کی. هغه خلک هغه ځوانان چې د اسلامي ارزښتونو ته ملي ارزښتونو ته تبدیل دي، دوی ته د په نظامی ملکی په ټولو ادارو کې سهم ورکړل شي.
بل لوري ته په خوست کې ځایي طالب چارواکي وایي د ځوانانو د زده کړو او کاري فرصتونو د برابرولو لپاره دوامداري هڅې روانې دي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
هغه پروګرامونه چې د افغانستان اسلامي امارت مرکزی حکومت په پام کې لري د هغه نه داسې معلومیږي چې په ارتلون کې کې وو د موږ ډېر ځوانان هغه به په چارو کې مصروف شي. موږ خو کوشش دادی چې د ځوانانو د پوره چار پیدا کو، کری فرصتونه وی ته پیدا کو. د موږ اراده، عزم، حوصله دا قوی دي.
د ځینو نړیوالو بنسټونو د څېړنې له مخې د افغانستان څخه د پاسه 30 میلیونه خلک د فقر او غریبۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ بیکاری که څه هم یوه نړیواله ستونزه ده او په افغانستان کې پخوا هم د بیکاری کچه لوړه وه، خو پر افغانستان د طالبانو له بیازري واکمنېدو وروسته دا ستونزه ډېره شوې او له دې کبله د خلکو اقتصادي حالت خراب شوی دی.
ورزګان کې له ښوونځیو څخه فارغ شوي زده کوونکي وایي د کانکور ازموینې لپاره هیڅ چمتووالی نه لري او د پوهنې ریاست باید ښوونیز کورسونه ورته جوړ کړي. د پوهنتون استادان هم له کانکور څخه مخکې لارښوونه د زده کوونکو لپاره مهمه بولي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
ډېری ځوانان غواړي چې د کانکور د ازموینې له لارې د خپلې خوښې پونځي ته کامیاب سي، خو چې چمتووالی ورته ونه نیسي ممکن د ډېرو دغه هیله یو خوب پاتې سي. یو شمیر ځوانان چې اقتصادي ستونزې نه لري په خپلو لګښتونو د کانکور لپاره د چمتووالي کورسونه وایي، خو هغوی چې جیبونه یې خالي دي بیا له دې کورسونو ډېر وخت محروم پاتې وي. د کانکور د ازموینې لپاره چمتووالی یو له هغه ستونزو ده چې د اروزګان ولایت یو شمیر نارینه او ښځینه زده کوونکي ورسره مخامخ دي. دوی شکایت کوي چې د تیرو کلونو په څیر د کانکور د چمتووالي لپاره ورته وړیا کورسونه نه دي جوړ سوي. د اورزګان ولایت د سیدال خان لیسې دوه فارغ سوز د کوونکو عارف الله او رضوان ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو کلونو کې به د پوهنې ریاست لخوا له دولسم ټولګي څخه فارغ سوز د کوونکو ته د کانکور لپاره د چمتووالي کورسونه برابرېدل او پایله به یې هم ګټوره وه. خوای سش کال دا څه نسته
کیږ دولسم سنس پرېغ سوي او موږ دا نه لرو. که چیرې دا ونه لرو موږ ډېر ناهیلي کیږو، ځکه موږ په دې نه پوهېږو څنګه موږ امتحان ورکړو، څنګه کانیا بس لوړ زده کړو ته. موږ له وزارت څخه او د هغه تر څنګ د اروزګان د معرف ریاست څخه دا غواړو چې موږ ته دغه ښوونیز بهیر پیل کړي، تر څو موږ په دغه کې زده کړه وکړو، د کانکور د راتلونکي کانکور لپاره یو څه زده کړو چې موږ څنګه کانکور امتحان ورکړو.
ډېر زیات مهم دلته که چیرې په امتحان کې دی ناست دی په دا فورمه او په دا پرچو په دې سر نه خلاص به دې سر نخلاصېږي. که چېرې دا ورته وویل سي بیا به هلته په دغه پرچو پرمو په دې شان بیې سر خلاص سلینو سم. دا غوښتنه ده چې باید په روزګان ولایت کې دلې په دا سنټرونو کې داسې د کانکور امادګي ورته شروع کړي.
د عارف الله او رضوان اندېښنې په روزګان ولایت کې د زرګونو زده کوونکو د جملې څخه د دوو د دې تر څنګ د روزګان ولایت ښوونکي هم د کانکور تر ازموینې وړاندې ښوونیز کورسونه مهم بولي. په یاد ولایت کې د پوهنتون استاد قدرت الله نیکزاد وای
کله پوهنتون ته کامیابه کېدل همدغه د کانکور نتیجه وه چې دی به ویلې دلې، ځکه چې دلته خو دونج تحصیل نسته په مکتبو کې لکه د نورو ولایتو په څیر. که چیرې دغه د کانکور امادګي کې چې نه یې، نو دا کېدای سي ډېر کسان د لوړو زده کړو څخه پاتې سي. د تېر کال په فیصدي باندې تقریبا 50% کسان یې کېدای سي لوړ سي.
د زده کوونکو دغه ستونزې مو د اروزګان ولایت د پوهنې ریاست له چارواکو سره شریکې کړي. د یاد ولایت د پوهنې ریاست رئیس مولوی خیرالله حقنما وایي چې د وزارت لخوا دوی ته تر اوسه پورې په دې برخه کې کومه طرحه نه ده ورکړول سوې او دوی هم کوم ځانګړی پلان نه لري.
هغه و موږ ته د وزارت خوا څخه لارښوونه کېږي، د هغې خوا څخه و موږ ته مکتوب راځي. هغه مکتوب چې راته راسي نو باره بیا موږ په هغه کار باندې عمل کوو، هغه نظم و طریقه جوړوو. نو د کانکور د امتحان په برابر باندې او دغه رقم د شاګردانو ورته آمده کول یا د شاګردانو ورته روزل یا د شاګردانو ورته نظم و طریقه برابرول یا دوی ورته پوه کول، نو د هغه پر برابر باندې و موږ ته کوم خبره د وزارت خوا څخه نه ده راغلې، مکتوب نه دی راته راغلی چې هغه نظم و طریقه موږ جوړه کړو.
د یادولو وړ ده چې سږ کال په اروزګان ولایت کې د کانکور د ازموینې لپاره د چمتووالي په برخه کې کوم شخصي کورس هم نه دی خلاصوي، چې زده کوونکي د کانکور د ازموینې لپاره د پیسو په بدل کې هم د کانکور د ازموینې لارښوونې ترلاسه کړي.
د تل په څیر بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي، څو یې راخلو.
د هلمند ولایت په واشیر ولسوالۍ کې موږ دا خبرونه اورو، ولې چې زموږ پر ژوند یې ډېر ښه اثر کړی دی، ډېر مینه ورسره ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. علي اکبر یم د سره د کوزی پښتونخوا د ډیسټریکټ کوروم. دا ازادي رادیو حکومت شلمی کلیزی په مناسبت حکومت تاسو په او خور کړه دی دا او سره مو تاسو ته مبارکباد دیو، مبارکي درکو. نو موږ ډیر خوشاله یو چې ازادي رادیو شل کلنه شوله او مو هم د ډیر ټیم نه یعنی تقریبا د 900 کالونه دا ازادي رادیو واورو او خوخوي او ډېری ډېری خطرېونه لري.
هیله من یم چې ټول برک رو خوش او خوشحاله به وي. زه د ازادي راډیو څخه ډېر خوش او خوشحاله یم چې موږ ته هر وخت خدمات ترسره کړي دي او موږ د دې راپورونه هر وخت تعقیبوو. نو زما یو دا پیغام دی تر لوړپورو چارواکو پورې ورسوي چې موږ د هلمند ولایت د ناوې په ولسوالۍ کې ډمبرونه ګرد مینونه وهلي دي په دا تېر وختو کې. نو د شپې مسلمان روانې بتۍ نه لري، موټرګاډ موټر هر شی چې وي پکښې وي، یا هلته ټپیان سي یا شهیدان سي. نو د ټولو لوړپورو چارواکو څخه هیله لرو چې دغه ډمبرونه او خامه سړکونه ټول راته جوړ کړي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ښه خیرات.
هلمند ولایت باندې کجکی ولسوالۍ څخه را اړیکه یم. بس زه د راډیو خو نمر دلته اورو ډېر ډېر اورو. دا د سهار د اوو بجو چې شروع شي د مهم خبرونه د فارمند ولس بجې مهم خبرونه بس اکثره وخت اورو.
زمیش میرویس خبر کوم اورورا مواد شرازی بالکل دی تنگی دی کامی پل سره هیڅ نو ور کوي وای دا دولتي خلق دی دی ته مواد منګ نو ور کوي پلان کوي دا وډینګ د پاندې هغه باندې نور هر جته موادونه ور کوي اورورا.
ستاسو په همدی پیغامونو د خبرونه دا برخه پای ته رسو. دا ساده رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او په ګڼو خارونو کې د اف ام په 0.5 اوریدلی شئ.
له اجمل ان مننه چې تر دې شیبې ستاسو ملتیا کوله. د دې خپرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکنن هاوتفیلد وایي هیواد پر دې غور نه کوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. اغلی هاوتفیلد پرون شنبه د مونشن په امنیتي کانفرنس کې د وینا پر مهال وویل چې ناروې نه غواړي د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. ناروې تیره میاشت د طالبانو یو پلاوی پر بیلابیلو مسایلو د بحث لپاره اوسلو ته وربللی وو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي سر له نن څخه د ښوونځیو 1,40,000 ښوونکو ته د اجلو معاشونو ورکړه پیل کړه. د افغانستان لپاره د یونیسف استازی محمد ایووا نن په خپل ټویټر کې لیکلي دوی د کار د دې لپاره کوي چې د نجونو په ګډون په میلیونونو ماشومانو ته ښوونځي ته د تګ زمینه برابره سي. ټاکل سوی د فرانسې او روسیې ولسمشران ایمانویل ماکرون او ولادیمیر پوتین نن پر ټلیفون د اوکراین پر سر د ولاړ سوي کړکیچ په اړه بحث وکړي. دا خبرې داسې مهال کیږي چې لویدیځ قدرتونه وایي روسیې پر اوکراین بشپړې جګړې ته چمتووالی نیولی خو روسیا دا تورونه ردوي. بلخوا د اروپا د امنیت او همکاري سازمان یو څارونکي ماموریت ویلي د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو او اوکراین د پاوز ترمنځ د نافذه اوربند څخه 1500 واري سرغړونې سوي دي. د امریکا د عدلي وزارت ویلي یو پاکستاني د محکمې لخوا د درغلیو او جعلکاریو په تور په 12 کاله بند او 8.3 میلیون ډالرو جریمه محکوم سوی دی. د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت په وینا د سړي چې محمد عتیق نومیږي د پیسو په سپینولو او روغتیایي جعلکاري کې لاس درلود. ویل سوي چې عتیق تر شلو زیات روغتیایي شرکتونه په کنټرول کې لرل او د درملنې په جالي داوو یې 40 میلیون ډالر ترلاسه کړي وو. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود وایي سره له دې چې له ایران سره د سعودي د خبرو په تیر پړاو کې د پام وړ پرمختګ ونوسو تیار دی چې له تهران سره پنځم پړاو مخامخ خبري وکړي. ال سعود چې پرون د جرمني د مونشن امنیتي کانفرنس ته وینا کوله هیله څرګنده کړې چې د ایران له خوا به په سیمه کې د نوې تګلارې د موندلو لپاره جدي لیوالتیا وي. ایران تر اوسه پورې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه خبرګون نه دی شوولی. د مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادي رادیو واورید. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلای سي. ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې زموږ اوسنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه دغه راستي خبرونه په سبتي بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ پیدا کړي ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی ته ورسي. د خبرونه په پاتې شیبو کې د ورکو عزیزانو د لټه پروګرام خبريږي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او شهیدی د ازادي رادیو او پتیرا بیا د ورکو شو عزیزانو د خبرونه قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکاله ژوند په هیله د نن ورځې د خبرونه ما طاهر روشن تاسو ته چمتو کړی دی. په یو وروستي وختو کې ستاسو ګران اوریدونکو پیغامونه تر پخوا یو څه ډیر سوي دي. موږ خوشاله یو چې تاسو موږ ته خپل پیغامونه را لېږئ. شایي علت یې دا وي چې ستاسو یو زیات شمېر موږ ته خپل پیغامونه په لنډه توګه را لېږئ، یعنی چې لنډ پیغامونه ثبتوي، چې دا کار هم ستاسو د زیات مصرف یا لګښت مخنیوی کوي او هم دا چې هر څومره چې ستاسو پیغامونه لنډ وي موږ کولای شو په دغه خبرونه کې یو زیات شمېر پیغامونه ځای کړو. نو تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ سره ولېږئ، موږ ستاسو سبسیبي پیغامونه هرومرو درته خبرو. خو بیا هم پر دې خبره تاکید کوم چې لطفا د خپل ژغ یا پیغام د ثبتولو په ترڅ کې خپل نوم، ادرس او د ټلیفون شمیره او همدارس د ورک سوي یا پیدا سوي دوست نوم او نشانې په هغه کې ذکر کړئ. نو راځئ چې د تل په شان به لومړی د هغو ګرانو اورېدونکو پیغامونو سره واورو چې ستاسو د کوم ورک سوي خپل یا عزیز په هکله معلومات راکړي.
السلام علیکم. السلام علیکم سره تاسو مینهواله تک په دې لېمه ټول برته خوې. زه حمزه الله لغمانه یم او د لغمان نه یم. ما سره ګرانه یو مشوم در څلور میاشتو نه پدې خوته. دغه مشوم د اته کلونو په عمر دی. دغه نوم چې دی سعادت یا د وړکه مشوم دی. او دغه چې د هر چاوي د هر روروي نو مهرباني دی وکړم چې ته په دغه دوش میرو باندې څنګه وایې. اول ورته صلات شمیره وایم. پراتا بیا 320 اتاویا سلور سویو او با امتنش میرا دا سی پروس رشپک شپیتا دولت دری دیرش او دیرش چون بیا ورطا وایمیو زنی سی پروا اتا دعا پینزر او اتا سلور سی پر یو او با امتنش میرا دا سی پروا شپک شپک یو دعا دری 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 او ماشوم چې د هر چاوي نو مهرباني دې وکړي د خپل ماشوم په اړه دمن تخلص نخي وای او رد شي خپل ماشوم دې ترلاسه کړي. وسلام.
سلامونه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته. نصیب رحمان احمد د لغمان ولایت نه مې اړیکه نیولې. یو نفر چې نوم یې اغاجان ده په لږه سبي تکلیف هم لري. د پلار نوم عبدالستار یادی، د خپل ورور نوم تورجان یادی، د هلمند ولایت د ګریش کولسوالۍ د میرمندو کلی پورې تعلق لري. چې دا خپل غاجان دغه خبره کوي چې د میرمندو د کلی څخه یم. نو د غاجان چې دا د هلمند ولایت د ګریش کولسوالۍ د میرمندو د کلی د عدالت په لغمان ولایت کې یو کورنۍ سره دوی ساتلې ده. نو په لږه سبي تکلیف هم لري او دی وی چې زه سلور کاله باندې مولوبن نه ذات شوې موضوع تلغمان تر اغلې مې خوب خپل کورنۍ په اړه معلومات نه لري. نو کچیر ته دماغ دغه د کورنۍ اوري یا د سوق پیژنګلوي والا سوقي دماغ غوري، نو زه د ټلیفون شمیرې تکرارو. ما سره د پلان د شمارو اړیکونه شي. زه ورته د غاجان په اړه بشپړ معلومات ورکوم. د ټلیفون شمارې د 0 28 21 200 300 نه شماره بیا تکراروم. 0 28 21 200 300
وسلام. السلام علیکم. تفصل خوستای ما لګلابونو خوست ولایت څخه. موږ دلته یو ماشوم چې د 12 او 13 کلونو عمر لري. نوم راغولای دی وی 340 پرسن دی. دای وای چې د پکتیا ولایت یما خلک ته اصدی ستون لري. کدی هر چاوی موږ سره په دغه شمارو اړیکه ونیسئ. ایم ټی ان شماره 0 2 3 1 8 1 8 1. د شمارې تکرار 0 2 3 1 8 1 8 1. د ټیم شماره هم وایم 0 0 4 3 3 1 1 1. روشان شمارم وایم 0 2 9 8 1 8 1 8 1. شمارې تکرار 0 2 9 8 1 8 1 8 1. تر بیا سل خوستای ګل ګل خوست ولایت باندې.
سلامونه د زده رادیو ټولو خوږو دوستانو مینوالو زنګړي سلامونه می اومنې په دې هیله چې طاهر روشان ورو رتم را تخې استاد خبرونی ټول خواږه مینوال را تر کروږي د صحت جامې پر تنوي لیکي تراغله مزه سرتاج ننګرهارې ما له ننګرهار ولایت نه ما طاهر روشان ورو مونږ دلته او ماشوم پیدا کړې د نصیر پونم دې خړی جامې پر تن دی او په خپل تور بوتان دی. نو کم اس کم دا موږ سره درې میاشتې کېږي چې دغه ته وسیږي او په دې باندې بیا په شې زبان دی. زبان یې په شې دی او د هر چا ماشوم یا کورنۍ دغه ازادي راډیو دم غړي تا کې یا نور دوستان ملګري تا کې او چیرته نصیر ماشوم پیژنې. موږ سره د ورورې او د زړه همدردی بیا په دغه شمارو باندې برخه والی شماري ورته وایم، لمړی ورته اتصالات شماره وایم، 0 2 2 9 بل شماره ورته بیا روشن وایم 0 9 6 4 5 3 روسی شماره ورته افغان وایم، افغان شماره د 0 9 9 4 9 1 شماری ورته بیا تکراروم، 1 1 لومړی اتصالات شماره د 0 8 1 6 2 6 2 3 9 روشن شماره د 0 9 6 6 6 8 4 5 روسی افغان شماره وایم 0 2 0 9 4 4 9 4 1 طاهر روشان رور په دې هیله چې پیغام راته نشر کړي، په بیا نشر کړي، او که چیرې دا نصیر ماشوم د هر چا نو د ورورۍ او د زړه همدردۍ د مونږ سره په دغه شمارو باندې برخه والي. له تا نړۍ مننه او زنده باد ازادۍ راډیو، باقي ښه وختونه، الله په امان.
سلامونه نیکی هیلی، احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. خکسار دران دی مله جلال آباد نه. زمونږ سیمه کښې یو کوچنی دی که د هر چا وي، 8 کاله عمر یې دی، خپل نوم یې صادق دی او د پلار نوم عثمان ښوي. خو دې مخ یو تور غوندې خال دی یا زخه غوندې ده، دغه خاص نښه ده او د 2 کالو به وي. نو که هر چا دغه کوچنی وي یا د هر چا د کورنۍ وي یا د چا خپلوانو کښې راځه شمېرې اعلانومه، دغه شمارو دې ما سره اړیکه ټینګه کړي. د ټېلیفون شمارې د افغان بیسیم د 0 9 9 5 9 9 یعنی 0 0 0 9 5 9 0 اتصالات شمېره ده 0 1 3 9 6 3 یعنی 0 8 1 3 0 9 6 3 او ریبا شمار مرتفره خپله وایم وروستۍ کښې 0 1 4 6 4 6 5 یعنی 0 1 1 4 8 6 5 دغه د ټېلیفون شمارې دي. ازادي راډیو نه هیله کوو چې دغه پیغام په بار بار نشر کړي او تر څو هغه د چا کورنۍ کوچنۍ چې وي دغه پیغام ورته ورسېږي. بیا هم ازادي راډیو ډېره مننه، ډېره خوږه خپرونې په مخه اچولې. بیا خلکو پسې به کېګر دي چې د دغه ټوټې دې جدا شوي وي. نو ازادي راډیو دې ژوندي وي او ترکان دې ژوندي وي. خدای به خوان.
بلیا السلام علیکم، ازادي راډیو ټول همکاران او اوریدونکو السلام علیکم. په دې شیبه چې جوړ ډېر خوش خوشحاله به یي. زه محمد عیساک افغان یم له کندهار څخه. دلته په تېرو پیغامو کښې یو اورېدونکي پیغام پرې ایښی و، ولمر د انسان الله په نامه یو کس پیدا کړی دی. په دې هیله چې هغه موږ ته را واخلي یا موږ ته ما ته زنګ ووایي. ما د ټېلیفون شمېره واخیستله خو زنګ هغه شمېره غلطه وه. نو په دې هیله چې هغه دوست ما غږ اوري زما سره دې پر دغه ټېلیفوني شمېرو اړیکه. په دې هیله چې هغه دغه موږ ته راکړي. نو هغه انسان الله په نامه وو. نو په دې هیله چې تاهر روشان زما پیغام ور واچوي نو ډېره مهرباني به شي. زه به دا خپل د ټېلیفون شمېره اوس ووایم، 0 1 0 8 3 3 0 9 2 5 شمېره یو ځل بیا وایم، 0 1 0 8 3 3 0 9 2 5 نو په دې هیله چې زما پیغام نشر شي او هغه دوست موږ ته راکړي.
قدرمنو اوریدونکو، دا و ستاسو د ځینو پیدا شوي عزیزانو په هکله پیغامونه، د هغو کسانو څخه چې کوم څوک یې پیدا کړی وي یا د هغه په هکله معلومات لري او بیا د هغه په باره کې موږ ته پیغام رالیږي، ډېره مننه کوم. او اوس به هم راسو د ځینو ورکو شوو کسانو په هکله به دغه پیغامونه سره واورو.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. نصیب رحمان یم، د لغمان ولایت نه مې اړیکه نیولې ده. زمونږ یو تنوخه نوم یې فیض محمد ده، د محمد غنی زوی ده، د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ اوسېدونکی ده. خړ رنګه ویښتانې دي، په سترګې شنې دي، په چپ لاس غټې ګوتې او د شهادت ګوتې تر منځ شین چاپ ده. د کندوز ولایت د میدان هوایي د سقوط په ورځ په سهار 9:30 بجو کې ټلیفون قطع او نادرکه شوی ده. موږ د هغې او ملګري سره هم ته اړیکه ونیوله، هغه خپله زخمي و. هغه ویل چې ما سره دوه نفره فیض محمد او یو نفر بل دی، ما سره زخمیان و او دوه نفره موږ سره شهیدانو. نو هغه ویل چې زه وتښتېدلم، زه لږ د ما صحي وضعیت ښه و او فیض محمد او هغه بل ملګری دواړه په هوایي میدان کې پاتې وو. نو بیا موږ د سره صلیب ادارې ته مراجعه وکړه. هلته د سره صلیب ادارې کې موږ ته هغوی کارمندان وویل چې دلته چې کوم کسان چې په هوایي میدان کې شهیدان شوي وو، د هغوی جسدونه موږ دلته سره صلیب ته راوړل او زخمیان په هوایي میدان کې نه ول. نو بیا هغه کوم جسدونه چې دوی سره صلیب ته راوړي وو، په هغه کې د فیض محمد په اړه هیڅ معلومات نه شو. بیا یو بل ملګري موږ ته زنګ وهلی و، هغه ویل چې د فراه ولایت او د کندوز ولایت نه ځینې کسان زخمیانو چې هغه د پاکستان ته د تداوی لپاره وړل شوي دي. نو د فیض محمد چې دا د مغه د پخا چې دا پخا باندې زخمی وو، او هغه ملګري ویل چې دی په اوږه باندې زخمی وو، او چې کله زه له هوایي میدان راوتم نو د موږ ته ویل چې تاسو ځئ او موږ پرېږدئ. نو د هغه نه وروسته د فیض محمد په اړه هیڅ معلومات نشته ده. نو کار چاته د فیض محمد په اړه معلومات یې کده امارت اسلامي ورونو ته، نو د انساني او اسلامي همدردۍ په اړه لمخې د موږ ته د فیض محمد د مړې او ژوندي په اړه معلومات راکړي. او کار چاته د په اړه معلومات یې موږ سره د دغه شمېرو اړیکه ونیسي. 0 58 22 24 بله شماره ده 0 58 51 53 38 9 شماره بیا تکراروم 0 58 22 24 او بل شماره 0 58 51 53 38 9 والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه په لحاظ هلمند ولایت متکلاله ولسوالۍ ز خبره کوم. ما ورودی عبدالله نمیږي، یو نیم کال وخت کې تقریبا چې نادرکه سوی دی د جمهور احمد سید صاحب سوی دی د متکلاله ولسوالۍ د مشرف کړی د سیمې څخه نادرکه سوی دی. 14 کال عمر لري چې هر ورور سره معلومات وي یا هر ورور ته معلومات وي موږ ته سترګې په دغه شمېرو اړیکه ونیو چې کدی په خپله د زما غږاوي 0 1 0 1 3 0 5 4 1 4 هر مومن مسلمان ته معلومات په دغه شمېرې موږ سره اړیکه ونیسي. او بله شمېره ده 0 1 0 8 0 8 0 8 0 1 0.
السلام علیکم. زه حسن حسن ولایت د کجکی د ولسوالۍ د دستور د سیستم په اړه مسلمان ورته تر شمس الله په اکله معلومات چې که طالبانو ته که عامو خلکو ته په دغه شمېره تماس ونیسي. سالا شمېره ده 0 1 8 1 8 5 1 2 9 1. بل شمېره ده 0 1 0 5 9 1 8 5 2 2. دا زما د ټلیفون شمېره ده.
ګران ورور، ستاسو دغه پیغام سم نو ثبت شوی، نو تاسو لطفا خپل پیغام د سره ثبت کړئ او موږ به په راتلونکي خبرونه کې ان شاء الله اتمن درته خبر کوو. مننه.
بله، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د درجه درنو کډر مله ارزو کوم چې په دې لم څور برته جوړو خوش خوشاله اختر محمد خادمی مده شمن دوله د واشر ور سوالی د کارزګ د ټول څخه د مو جو د دوستانو د دنیا څخه یو معشوم نه درکته ویل چې د شورا او د سیمه څخه د واشر ور سوالی د شورا او د سیمه څخه د دوله سړي نشې کېږي چې نه درکته وي دی. د امین الله نومې چې د الاداد خوریې دی او دارنګ د اسماعیل زوی دی د سخیداد وراره دی. که هر څو که هر مومن مسلمان ورور ته اړه معلومات لري نو زما د واټس اپ رمضان شمیره جاری کولی شي. زما د واټس اپ شمیره ده 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9. او کچیر څو کې غواړي د ماما د اړادات سره اړیکه کولی شي نو دا شمیره هم ده 0 1 0 1 1 2 8 3 5 1. د ماما شمیره دې هم درته وایم 0 1 0 1 1 2 8 3 5 1. نو کورنۍ ډېر زیات ورته خپه ده که هر مومن مسلمان ورور ته پاړه معلومات نو د ډېر مسلمانۍ همدردۍ مهرباني له مخې دې پر همدې شمېره اړیکه ونیسي. او تایه روشان صاحب محترم استاد څخه هیله کوو چې دا پیغام په بار بار نشر کړي تر څو دغه ماشوم پیدا شي. موږ چې کله دا ماشوم پیدا شو اته یو ځل موږ تاسو د زیرې درکو چې دا ماشوم پیدا شوی دی. تر بیا تاسو ښه وخت او ښه چاره. ښه خبرونه خدای تعالی.
سلامونه ونی کیل شیر شپیر دینی ومنی په جهیلن چې جوړ ورو خوش خوشاله وي. زه یې سم احمد محتاجم د دامن ولسوالۍ څخه سما یو د کازی د چشپاش کال کیل چې ورکسو دی خپل نوم ګل شي د پلان نوم ښه نظر کا کوشي چې څوک په اړه معلومات لري د زما واس خپل ورځ ما سره د دا ټلیفون په شمیرو اړیکه ونیسي. سپر اویا یو شپته نونس درې سوه اوه ویشت په ټلیفون شمیره یو ځل بیا سپر اوه سپر شپږ دوه واره یو نه درې دوه اوه ازادي راډیو زنده باد روشن صاحب د ازما پیغام بیا بیا نشر کې شو وخت د خدای په امان.
زمام به د مالیات په هلمند د ولایت په کچه کې د ولسوالۍ د نانسیل د کچې په سیدون کې زما یو ماشوم زوی د 15 کال دی چې زما شتي کې وی چې ورڅو دی نو مې نه سپاه الله دې په بل عمل نه او دا یې لخصه ده چې فرنګ تور حالت دی دنګری حالت دی او د خپل پلار نوم یې احمد عزت او د ورونو نوم یې عزت دی د ورونو نوم یې محب الله او صدیق الله دی قربان یې د غم پر سفر باندې ناست دی نو د هر مؤمن ورور څخه چې معلومات دي د اسلامي عجوزې له روی څخه دي و موږ ته په دغه شمیره باندې زنګ ووهي د سلام شمیره 0 4 2 5 5 1 3 بیا دا شمیره وایم 0 4 2 5 5 1 3 او د دې سیم شمیره 0 0 0 5 5 6 7 بیا د دې سیم شمیره وایم 0 0 0 5 5 6 7 والسلام باحترام.
سلامونه نیکی هیلې د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته خکسار د لاندې ما له جلال آباد خوشحاله یم چې بیا ازادي راډیو سره یو دښه وایم او په دغه خاطر تیر پیغام ته کولی بیا راسره چا یو بل دورک عزیز په توګه ټلیفون اړیکه نیولې وه. هغې ویلې چې دغه زما یو ځای ورک شوی دی ډېر ځای پر پسې خفه و داسې دغې نه خفه دي وایم که هر چا سره وي هر چېرته وي بیا ورته ټلیفون شمارې وایم په هغې دې را سره اړیکه ټینګه کېږي. خپل نوم یې چې دی احمدالله دی مشهور په ددک دی او د رحمتالله زوی دی د لوګر ولایت دادر ولسوالۍ څخه تقریبا درې یا څلور میاشتې کېږي چې ورک شوی دی. نیش نیش سرګي درنګ کې سرخیم ډیر ده لکه رنگ لک سر غوندې ده دغه نه خپته راته راکړې ده که هر چا پیدا کړې وي د مهربانۍ لمخې په دغه شمارو دړي کټینګ کې سي پر وسه و یو بیا لور سو شپږت یا لور سو شپږ پاندور ان سي پر و و یو لور ات شپږ لور پنځه شپږ سالاش میرا سي پر وسه و یو تیا درې سو نه شپږ سو درې ان سي پر و ات یو درې صفر نه شپږ صفر درې دغه دوه شمارې دي. نو په دې هیله چې دغه کوچنی هر چا کتلی وي دغه شمارو اړیکه ټینګې کړي او دغه چې کورنۍ ورپسې ډېره زیاته خفه ده دغه خپلې کورنۍ ته راشي موږ به هم خوشحاله شو او دغه مور او پلار هم ډېره خوشحاله شي. په دې هیله چې ازادي راډیو پیغام نشر کړي ازادي راډیو ډېره منډه کوو ډېره خوږه خپرونه په لاره اچولې ده چې خلک به کې ټولو سترګو تورونو پسې ګرځي یا خلکو پسې ګرځي چې ارامې ورپسې نه وي. خوشحاله اوسئ. خدای په امان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دی ازادی رادیو ته ټول کارکونکو ته هم دی سلامونه په ډیلې ډالۍ ډالۍ ورشي دی. خبره دا شه د ما یو وراره د قسمت الله په نامه نمیږي که چاته یې پته یې چاته دره کې په دې شماره د دې زنګ راته ووهي نو خپله شیرینی دې ترلاسه کړي د خدای لپاره یې دا نشه شپې راته ما یو وراره نمیږي قسمت الله پلار نوم یې میو ګل ده. نو دا یو څلور پنځه میاشتې کېږي چې ورک ده. نو ډېره مهرباني به مې په دې شماره باندې زنګ راته ووهئ صفر اووه صفر شپږ نه څلور درې شپږ درې یو نو دا به م ډېره غټه مهرباني دا ټوله کورنۍ م چې خفه ده او دغه د خواري د مزدوري سړی دغه ده. نو د ازادي کارکوونکو ټولو ته سلامونه په ډالۍ ډالۍ وایو. ازادي راډیو خو ډېره ښه راډیو ده د هر چا پیغامونه خپروي نو دا بم ډیره غټه منله یي دا درک م راته وویست چیرې دا پیغام خامخا نشر کوي د الله د رضا دپاره یې راته نشر کوي. موږ هم داسې سره مسکینانې بېچاره ګڼي دغه هم د خواري سړی یم. دغه
رشاد صاحب ته او نورو همکارانو ته زما سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامه د هلمند د ولایت د کجکي د ولسوالۍ نه خبره کوم. زه فضل محمد نومیږم. زما یو زوی دی چې نوم یې بصیر احمد دی. بصیر احمد دی یو نیم کال کېږي چې د کوره وتلی دی. ندرکه دی شمېره کمه سترګې دي. د خولې د مخ غاښ یې مات دی. په عمر د 19 کالو دی. هر چا ته چې معلومات وي په دغه شماره دی ماته زنګ ووهي. شماره دا ده: رسالات 0 1 7 1 9 1 3 3 1 و. نو سلام شماره 0 1 4 5 1 3 0 0 5. د سلام شماره یو ځل بیا تکراروم: 0 1 4 5 1 3 0 5. د ازادي رادیو د همکارانو څخه یو جهان مننه. کور ودانۍ ورته وایم چې د زما پیغام نشر کړي. والسلام.
السلام علیکم. زه شمشاد پکتیا ولایت دریو ځای ولسوالۍ د ګروندۍ کلی اوسیدونکی یم. زما زوی اسماعیل ولد شمشاد د 2 کالو راهیسې ورک دی. که زما حق دی په خپله اوري یا یې ملګري اوري یا یې چا لیدلی وي، زه په مخ باندې دوه نشانونه دي. ښې طرف ته یو په غوږ باندې تور څپې لري او یو په غمبوري باندې تور څپې لري. که هر چا ته معلومات وي په دشمیرو باندې دي، مهرباني له مهمو سره په تماس شي. شپږ اویا، اته اویا، اته شپېته، شپږ سوه شپاړس. بله شمېره ده: شپږ اته اویا، نهویشت، دولس، اته سوه اتیا. په هر چا معلومات وکړه، موږ سره دې په تماس کې شي، خپله شریدې ترلاسه کړي. مننه.
السلام علیکم. زه د جلال آباد د ښار نه خبرې کوم در سره. زموږ یو ورور دی، ګونګی دی، په غوږونو باندې کوڼ دی. د جلال آباد د زنګوي سیمې نه ندرکه شوی دی. خپله لاره م ورته نه معلومېږي او نه چا ته ویلی شي چې ما ته لار وښایه. که دغه نوموړی په هر چا سره خلن عمر لري، پوخ عمر کې سړی دی، که هر چا ته په اړه معلومات وي نو موږ سره په دغه اړیکه شمېره باندې زنګ ووهئ: 0 1 4 1 5 9 5. السلام.
السلام علیکم روشن صاحب. تاسو تخنیکي ملګرو ته سلامونه وړاندې کوم. امان الله ارمانی له لغمان نه مې اړیکه نیولې. ما یو انډیوال ده چې ایران ته تلی. اوس نادرکه ده چې دې اکړه چا ته معلومات یا او یا د دې په اړه څه معلومات لري. ما ترې په دې لمبر زنګ وهي. ما ټېلیفون شمېره ده: 0 6 اویا، بیا 6 اویا، 2 9 9 او آخري 3 8 نمبر.
و سلام پېښم. ګرانو دوستانو، کوم چې مو دغه ورستي دوه پیغامونه ثبت کړي وو، ستاسو دواړو دغه پیغامونه نیمګړي وو. په لومړي پیغام کې زموږ ګران اوریدونکي نه خپل نوم اخیستی وو او نه یې هم د ورکسوي عزیز نوم ذکر کړی وو. او دوهم رور مو خپل نوم ذکر کړی خو د ورکسوي عزیز نوم یې نه دی اخیستی. نو لطفا تاسو دواړه خپل پیغامونه د سره ثبت کړي او دغه نیمګړتیاوې رفع کړي. موږ به په راتلونکو خبرونه کې درته خبرو کړو. مننه. ګرانو دوستانو، د نن ورځې دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکو خبرونه پورې چې بیا به هم ستاسو خدمت ته راستنیږو، ستاسو څخه اجازه غواړم. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبت کړئ. موږ حتما درته خبرو. ښه ورځ او ښه چارې. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي، تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 0042 02 21 12 15.